سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د ماتګر څلور بجې دي د خبري خبرونې تموز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال خبر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلی ده د خبره په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو علت د بارولونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بندي افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اور اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لویې بانکي شبکې لري د اعلان پرونه د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپل لپاره د ده د بنسټ له لورې د جوړ شوي ښارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ دا خرګوټی چې شاوخوا 200 کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډېر ژر کابل ته لاړه شي او د دې پانګې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي د معلومه نه ده چې ښاغلی عزیزی به له ژمنې سره سم په میلیاردونه ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته شوې نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي څنګه انتقالوي اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي د غزې پر تړنګ د جګړې نن نه نویو مورز ده هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم کار نه کوي د دې جګړې د پراخېدو ویر وروسته تر دې زیاته شوې ده چې امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړي پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمباری کړې وي تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې غچ باخلي د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت د جنوري د 12مې نېټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف په نښه شوي وو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی چې په حوثیانو به نورې حمله هم وشي او په تایوان کې نن د ولسمشر او پارلماني ټاکنو لپاره رای اچوله پیل شوې دي د انتخاباتو ته چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه ګوري د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جزیرې د خپل واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي تایوان له 1989 کال را په دې خوا چې د جمهوری ریاست نوبړی ټاکنې پکې وشوي د یو بریالي ډیموکراټیک حکومت بیلګه ده واکمن مترقی ډیموکرات ګوند چې مخکینی دوره دوی دورې انتخاباتي ګټلې دي د بیل تایوان د دریز پلوي کوي او د اداره چې ردوي چې تایوان د چین د خاوري برخه ده د ګوند لوري د اوسنی ولسمشر مرستیال لای چینګ تی کاندید دی تاسو خبرونه واوریدل اوس ساسي کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان کې څلورش ساعته واوري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځني او څپوندو نسیو شو 12 مترو او همدارنګ د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي مو غوریدلای شئ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه باوري وړاندې به راسره واورئ چې د تورخم دروازه یو ځل بیا تړل شوې علت یې پاکستاني چارواکو داسې بیان کړی
د افغانستان سره نه چې کوم ګاډی راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ ایکسپایر نه وي ا پاسپورټ غواړي بیا د افغانستان حکومت دې خو نه چې کوم ایکسپورټ ګاډی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړی
د تورخم دروازې نه درته وروستي جزئیات لرو همدارنګ عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته نن د کورونو هغه خرګوټه چې جوړ کړی دی پرانیستو یو په دې کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به په لویه کچه سرمایه گذاري وکړي د شې دغه سرمایه گذاري ګټه په افغانستان ته څومره وي په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې په وروستیو نامنیو کې د دوی عزیزان مړه شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي او دوی په کابل کې د نامنیو څخه شکایت لري. همدارنګه غزنی ته به هم موشو چې یو شمېر ډاکټران دنده غواړي.
په څوارلسم کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
نور مسالې به لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو لکه څنګه چې مخکې دا ونه وکړه، ز فريده سيال د قادر جلال او د تخنیکي چارو په سمبال اختصاصي قرباني یو. ترخم دروازې یو ځل بیا د بارونکو موټرو د تګ راتک پر مختل شوې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ایزو چارواکو په حواله خبرو کړی دی چې د ترخم دروازه له موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزې د غوښتنې له امله د ترانزیت پر مخ له نن سهار راهیسې تړل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د بارړونکو موټرو د تګ راتګ په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزو غوښتل یاد کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ایزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه چکم گاڑی راځي، دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو چکم ایکسپورت گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوه یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوه به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړې دي، ازادي رادیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ ځام دی. هم یو خو مسؤول د ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې او بیا چې دلته ایسار شي او دې خوړی شي نو تابان چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان له لوري د بارړونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تجاران ټکول ټکول دروسه پر رقم زړه مالونه چې بل کړی په کراچي باندې دروسه ولاړ از موږ د تجارانو ته په کاسته ضربه ورکړي سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بنده ده، متاسفانه امخته او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله موږ حل کړو په تخنیکي لحاظ، او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډېر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بار وړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزې د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی. د یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې د خارګوټی چې شاوخوا 300 کورونه لري جوړ او خلکو ته وسپارل شو. که څه هم زلزله ځپلی د دې کورونو د ویش په اړه خوښي څرګندوي، خو ادا کوي چې یو شمېر کورونه لا زلزله ځپلو ته نه دي ویشل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزی بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی دا ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکی ایسا ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 100 کورونو کلي موږ ته وسپارلې، خو 500 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 500 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه یې واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
د یاد کلي یو بل اوسیدونکی شیر احمد هم ورته خبره کوي.
500 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوې چې زموږ لپاره جوړې شوې دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل،
د 100 کورونو کلي موږ ته وسپارلې، خو 500 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 500 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه یې واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 500 کورونو د نوي شلو ادا په اړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي، په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تېر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10مه، 11مه او 15مه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 30 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه د ویش خبر ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنیو وروستیو پېښو چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته فکر کوو چې په هېواد کې به سرتاسري امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره وروستیو پېښو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پېښو وښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمېنه کابل د تېرې اونۍ د شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته یې رسنیو سره شریکې کړې، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 150 ډېر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګ د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلې. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل خار د دشتي برچي د سیمي يوي وسيدون کي چې نه غختل په دي راپور کې نو مخپور شه ازادي راډيو ته وویل نه پوهيږي چې ولی وژل کیږي.
خانواده ها به شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د ناامنۍ پېښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پېښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بېلابېلو پېښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي، خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځوریږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پېښو په غبرګون کې په خپلې ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 22مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پېښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پېښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خوښولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو نن یو ځل بیا پر غزې بمباری کړی دی. هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د دې جګړې لمن به پراخه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې 9 ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباری وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 10مه د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 10مې را په دې خوا په غزه کې 23343 فلسطینیان وژل شوي او 8312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12مې نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 6 ډېر اهداف په نقشه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې د څه په برخه کې له پانتونو څخه ګڼه فارغ شوي ډاکټران وایي چې دوی ته د کار زمینه نشته. دوی وایي دلته پاسونو ډاکټران دي چې د هیواد له طب پانځو څخه فارغ شوي او اوس بیکاره دي. د دوی په خبره چې دغه خواري چې دوی کړې ده خو اوس په کور ناستني. تفصیل په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له ټیپو انځ څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له ټیپو انځ څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي پسونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بېکاره دي.
چغوی واقعا دی تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود اغا
ستونزی خوب په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې به بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کیږي خپل کسان پر دنده ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څه خپله په دولت کې مشکل اوسه دي. شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی یا تخنیکي ستونزې وي یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکار ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې پسونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم ورشو روزګان ته چې هلته په دې وروستیو کې د ودونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. دا چې ولې په روزګان کې ځوانان ډېر واده کوي لتونې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژده سو ځوانانو خپل ودونه وکړه. او خپل ناویانې د ورزګانی دود سره په ګلپوشو موټرونو کې تر کورونو راوستي. دی وایي په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لس او یا هم اته کاله تیر سوي وه، خو بلاخره سږ کال وتوانېدله چې د واده د مراسمو او د ولوار خرچه پوره کړي. خدای چې دغه ظلمیو څنګه د خپلو ودونو مصارف او یا هم خرچې پوره کړي، د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویله.
نوم یې سنلا دی، د مرکز ترنکوټ اوسېدونکی. په واقعیت سره هم لکه څرنګه چې موږ تاسې ګورو، سږ کال د ودوو کچه ډېره زیاته ده او اکثره خلک ودوونه کوي. نو زه خو خپله یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بولم، ځکه چې پخوا کې جنګونه وه یا ځینې ناامنۍ وې. یو لامل خو دغه امنیت دی، او بل لامل همدغه دی چې موږ د خلکو د خولیا څخه خاورو په لس لکه کالدار یا همدغسې په دولس لکه کالدار وایي. نو ځکه دا ډېر لوړ قیمت دی، نو اوس لس لکه دولس لکه یو من تاریخ بیخي زیاتې روپۍ دي.
نوم یې رحمت الله دی، جراوت ولسوالۍ یم. پخوا خو دون دغه نه، اوس تاریخ ګران سو، خلکو چې تقریبا تاریخ خرڅ کې من تاریخ لري، د کور ګرد مصرف پورې، د هغې د واده پورې نور مصرفونه هم مثال ادا کوي. نه دی پخوا خو نه مصرفونه نه و، دون دغه تاریخ ارزانه و، پیسې خلکو نه سور برابرولی. اوس تاریخ چې من تاریخ لري، لا بس خدای پاک کار سره وچلی، ګرد بس په دغه باندې خلکو مصرفونه او ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه او خپل کارونه سره مخته بوتل.
نوم یې شبیر احمد، د مرکز سره کور اوسه. اولا که در فاند په خپل پرتله باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسته وي، د جسول عمل کې د لسی یو خچدي حالات په خپل پرتله باندې ډیر ستو دي، ځکه یو امنیت د لارې د ځایستون زنوست خلک په ویرو په ډار کې ژوند نس کولای نه کی. یو دغه لامل دی، او بل خلک چې په خپل پرتله باندې د اقتصادي وضع لږ نسبت په خپل شته وي، هغه د جیل عمل چې په خپل چې وخت تاریخ د قاچاق مورتو ګورو، تقریبا یو من په تقریبا پاکستانی کالدار اوس هغه تاریخ تقریبا دغه د دو نیم لکو افغانو یا د دو لکو افغانو سره برابر دي. نو د دې وجې سم کېدلی چې خلک په دې خاطر باندې چې دا تاریخ رانسته وي خپل ودوت ادامه ورکړي.
اورزګان ولایت د نږدې اووه اتیا سلنه خلکو اقتصاد په کرهڼه او مالداري پورې تړلی دی، او د همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره خواړه برابروي او نورې اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي که خلک غواړي دایمي د خوشحالۍ او آرام ژوند وکړي، نو ولورونه جرا کم کړي او د ناوړه دودونو څخه د لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي، یا څوک په دې باندې افتخار کوي، یا څوک دا ښه کار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخته ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت و پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښته.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي، او خلک دې قانې کړي تر څو خپلې لوڼې او خویندې پکښته ولور ورکړي او خلک له ستونزو خلاص کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي، خو هغه دې اوس له لاس په کار چې کړي د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای به دې خواته راوړم. یو داسې خلک نه حساب دی چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی، او به دغه حکومت خو یې په خدای که سره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم ستر هر چا خو دې زما پیغام رسوئ سي ورسوئ.
محترم، د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د دوه نیم سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه در وستلې، کم دقیق معلومات نه در کړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو سنل رم همدومره بوایم، شهزادۍ راډیو زندہ باد، آزادی رادیو، د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زندہ باد یم زندہ باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مینی مې ته راورسیدو په دې برخه کې در څه د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه نن پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې تړلو علت د باروړونکو موټر لو چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. افغان پانګوال میرویس عزیزي وایي په راتلونکو 5 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به 10 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي چې په دوبۍ کې د مهم شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. د غزې پر تړنګې د جګړې نن 99 ورځ د هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي. د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بېړۍ پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو لخوا بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. او په تایوان کې نن د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو لپاره رایه چونه پیل شوې ده. د انتخاباتو ته چین د جګړې او سولې د لارې د خپلولو په سترګه کتلې. د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جزیرې د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکي وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سمی اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې هم غیر ادم وخوړه د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څه وخوړم نور د تیت اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه د ښکته کړی او دوه ساعت کې چې خوږی کې ګرځاو
څه تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکه منه کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوه تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income from
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسه د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونه سي چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نه سي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرل سوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړې دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دی مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغوڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرنو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به شاید شمیرې د غمرې
طالبان د دویم پر لپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکري، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډېرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اورېدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنه کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارټایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استازي چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان نو دغه پریکړه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومې اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې باندې وپیژني. طالبان نو ستونزې سره نړۍ سره دي، هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبل نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په اړه ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد هم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري، د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې، او دلیل همدا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقونو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بېله ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمانځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي، پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اوازې فرامین ورکی، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نه ورکی. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاري چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساسي کړی چې دي هغه وکولای شي چې مومي اندېښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي، او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بېوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا یې عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو کو زه څه مس بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړه خونه د مونږه خراب کړه
د مور او کلاب دواله په نشو روی دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود، د نه اهل ملګرو له لاسه موتات شو. دای چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشه یي مواد کارولي وای چې د نشو له امله یې زرګونه ډالر زیان کړی، او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمې ولا خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور لسړه و ستونزو سره مخ سوی دی. دا به خپل د لخلې څخه واورو.
لږ زره کې په کور کې جګړه راغله، بس بار راوتلم ملګرو راته وایي د سې ځوان نه خو راځه د نن د اروپان ووخه چې پان ووخه لور همغه پان شروعات د نشو مې وسه بالاخره داسې ورځ راغله چې چار سو ته مې لاس واچو تابلیت سلو تابلیت کا پریګابلین ځیګه پورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود ریک دیدل مونږ ته پیدا سو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې یو چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله مونږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نه بیخي به مونږ بهر د هغې مسلو نه ولودې. زما په کاروبار نشي ډېر غټه تاثیر یې وکړ. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادنه وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده، دا غیر ادنه وخوړه. اعتبار مې چې وخوړ نو نور زیاتېږي چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنګ کروزر ماته ودروه کلی اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم، اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو. نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار و هغه لاړه د بین نه لاړه. زه تین نور هم نشو کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړل، اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم، درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې مونږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کلي دي، داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده. سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې. چې کله ښه په سر سویم پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړم د ورور دا خو 2000 دي، ما ته خو 2800 خبره کړې ده. وروره دا د شستی خیدم زهر کلی ده، ټول خبره دی خلاصه کلی ده. همدغه چې غټه ضربه وله نو چې همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوایم چې جګړو ته خبره وتلې وه، جرګو ته خبره وتلې ده. داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کلي دي ځان سره، چې ځان ته به موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه، موټر به راغی بس خوڅوبه به مې کته بس سو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله، موټر به مې صحیح نه چک کوه. نو دې موټر به مې چې واخېسته خرڅ به مې کړې وخت به مې کتلې ضرور هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې. لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن و اتیا کلن سړي نه هم دوه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیولا په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله یو غالي اوبدون کې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري، خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزه را وخړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته یې نه ګورې وه سړیا، ته له غېږې مې نه دی ښکته کړی. هو دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتې؟
نه پوهېږم، لکه له چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږی به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدی خور کوم خو نی روی بیخی خلم ورته نور وری
توی او گورا پا نس خوبی در نوی
نس داس پوسته لکه ریخم نپیگم چی ولی یادم داس شو
تس پیرکی او خواگه ولنی ورکا گوندی ور سرخشی
دامی تو هم زلده چه کپا ورکام نیس نه ور سرخه کیگی
تا با خوبی نوی
تا بایلو کمشوا گله یه گوندی یخ بخده
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره ماشپه دا چه جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چه داشپه با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی اکرم داکتر سیب اجازه ده
رازه رازه خوره با داگه چوکی کنه چو دی بکره؟ ماینات مکمل سو؟
هو دکتر سیب داده ایوی گوری
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری والا عجیبه دا
دکتر سیب پا مایناتو که چی دی؟ زما پزوی چی شوی دی؟
پا مایناتو که هر چی سم دی هیچ نجوری نلری
نو بیا ولی جاری
تا پرداغه کت پره باسه چه زی اوار بیاو گورم
داده دکتر سیب
خوره کورمو چیرته دی؟
دکتر سیب تری ورزی مخی مو کده ولی سوالی تر آوری دا مخی مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جدل؟
نه دکتر سیب حال تا می خواخی و زوی با می آرام و زبا طول ورز پا غالوی و بدول مصروف و ما ولکه می چونگا می دیال کوری دلی
خواخی دی زوی چنگ آرام و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډیر نارامه و خوخی به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټول ورځ بارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټول ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کیدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پې اخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمې را وخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کیږي مونگی پا شفخانه که اوز بستری که او
یلا زما خو مین از بیرش ما زو خو تباش ما زو چنگ موری ما ما خو بک پلو لاز اخ پل زی پا تریاک وقتا که خدا یا چوا کما
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا
وچا تا پاتا خل زوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی